آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا د غشنه رادیو قدر منامه زرودن کو السلام علیکم نن پنجشنبه ده د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده زموږ د نن ماښام دویمه یو ساعت خبرونه ته شرح خلاست په پیل کې په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته
په کابل کې د ولسی جرګې د غړي په کور د طالبانو بیګالی حمله پای ته رسیدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي دي توقع کیږي چې نن د حلب د ختیځې برخې نه ټول ولسی خلک او وسوال وایستل شي په برلین کې د حملې په مشکوک کس پسې په اروپا کې پلټنې روانې دي او د عراق د دفاع وزیر ویلي دي چې د موصل په ښار کې درې موټر بمونه چاودلې دي
زموږ د نن ماښام په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو برسیره د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی سرمړي لخوا د احمد اسچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني خو دغه سرنوالي اقدام غیر قانوني بلي په دې اکله یو رپورټ لرو او د غراز د ننګرهار څخه رپورټ لرو چې وایي د ننګرهار په ولایت کې څلور کاله وړاندې نړیوال بانک د څه باندې شپږ میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د لوبنیاتو د پروسس یوه فابریکه جوړه کړې چې اوس مهال پکښې یو نیم زر کورنیو ته د کار او عاید زمینه برابره شوې ده په دې اکلی رپورټ لرو خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو ریدونکو د افغانستان مقامات وایي په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي غلام میرولی بارکزی په کور د طالبانو بیگانه ډله ییزه حمله نن سهار پای ته ورسیده دا حمله دیارلس ساعت روانه وه پولیس ویلي دي ټول برید کوونکي ووژل شول په دې برید کې د ولسی جرګې د شکایاتو د کمیسیون د رئیس عبیدالله بارکزی مشر زوی او د غلام ولی میرولی بارکزی د کورنۍ یو شمیر غړي هم وژل شوي دي د کور خاوند او د هلمند د خلکو اساسي میرولی بارکزی د پیخي د زینه د وټر په کوشش کې د بام لسره دنګلې دي او د زخمونو لوجه اوس پروختون کې بستر ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د خار جوړونې د وزارت د کارونو د ساين په لړ کې ویلي دي چې د استوګنځایونو جوړولو ته ځکه ډیره اړتیا موجوده ده چې افغانان په تیر بیا وطن ته راستانه شي مهاجر افغانان ورته سخت ضرورت لري دا غونډه د حکومت د خو اجراتو د اداري فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اضافي پیسو د بیرته ورکولو په برخه کې د خار جوړونې د وزارت د خدمتونو د ستاینې لپاره په ارک جوړه شوې و جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې بي ځای شو او رسنیدونکو مهاجرو ته د استوګنځایونو په جوړولو باندې ټینګار کړي او خوښي کړي ده د راستانه شو مهاجرو په کور کې د نن د بي ځای شو کورنۍ ستونزو ته رسیدل د افغانستان د حکومت او د مرستندویو ادارو لپاره یو لوی امتحان ګڼل کیږي د افغانستان لوی سرنوالۍ د اشچی د داوی په اساس په عبدالرشید دوستم پسې جلب لیږلې ده د افغانستان د جمهوری ریاست د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرهمن د امریکا غک سره په مرکه کې داسې ویلې دي
ما این مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سارن
خغلی پرحمن ویل مونږ دغه مکتوب چې لوی سارن والید کورنۍ او بهرنی جرمونو د ریاست لخوا د لومړي مرستیال صاحب په نوم صادر شوه مونږ دغه سی مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت ور نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف ګڼو پریکړه مو کړی چې دا مکتوب د شنبه پورز د رسمیت په پیل دو سره بیرته لوی سارن والید ته واستو
عنایت الله فرهمن ویلی دی چې په مکتوب کې د جنرال عبدالرشید دوستم نه غوښتل شوی دی چې یا خپل جنرال دوستم او یا هم د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت په اساس لوی سرنوالۍ ته حاضر شي د دفتر دغه چارواکي د لوی سرنوالۍ دا جلب د اساسي قانون خلاف بولي د عراق د دفاع وزارت ویلی دی چې نن د عراق د موصل په ښار کې د یو مارکیټ نه بار د درې موټر بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه درویش کسه ووژل شول دا چاودنې په موصل کې شوې دي چې پخوا د اسلامي دولت د وسوالو په لاس کې وو او دوه میاشتې مخکې د عراق د دفاع د وزارت قواوو بیرته نیولی دی د اسلامي دولت ګروپ د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د دفاع وزارت په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا ځانمرګي حملې وې او کنه د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نخبریږي توقع کیږي چې د سوریې د حلب نه د ولسی خلکو او د یاغیانو د ایستلو اخیری جوپه نن د پنځن به پورز بشپړ شي. هغه عملیات به چې یو هفته کیږي روان دي ختم شي او دغه مهم خار حلب به د 2012 کال رئیس په لومړي ځل د حکومت لاسته ورشي. د سره صلیب نړیوال کمیټه چې د خلکو په ایستلو کې مرسته کوي ویل دي دغه خلک به په لسګونو سرویس موټرونو کې نن د حلب د ختیځ برخې نه وېستل شي. دا کمیټه وایي په حلب کې د اخیری روغتون نه هم ناروغان او نور کسان د چاشن به پورز انتقال شوي دي. کوم 15,000 خلک د حلب نه وتل دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو پرون یو راپورټ خپور کړی دی وایي چې د سپتمبر په میاشت کې حلب ته نږدې د مرستو کاروان باندې هوایی حمله شوې وه چې تباه شو. لس تنه پکې وژل شول، 22 زخمي شول او د مرستو 18 موټرونه تباه شول. همداشان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پریکړه کړې ده چې یو مستقله کمیټه جوړ شي چې په سوریه کې په شپږکلنې جګړې کې د جنگي جرایمو تحقیق وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اروپایي هیوادونو مقامات نن د پنځشنبه په ورځ په برلین کې د کریسمس په مارکیټ کې د حملې نه درې ورځې وروسته چې د یو ټرک موټر په وسیله وشوه په اصلي مشکوک کس پسې ګرځي. د جرمني مقاماتو په وینا دغه کس د تونس دی. مقاماتو پرون ویل دغه سالی رشکلن انیس امری د 2015 کال د جولای په میاشت کې جرمني ته راغلی و. د هغو معلوماتو نه وروسته چې وویل شول امکان لري دا سړی د حملې لپاره وسلې واخلي د شپږو میاشتو راهیسې تر څارنې لاندې و. شپږ میاشتې مخکې د مهاجرت درخواست رد شوی و. د برلین د برید په حقله چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی اوس په مشکوک دغه کس پسې چې انیس امری نومیږي په نړیواله سطحه او په خاصه توګه په اروپا کې پلټنه روانه ده او د جرمني د سارنوال دفتر د هغه په باره کې د معلوماتو په حقله چې کلاسته ورشي $140,000 انعام ښه دی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې خبریالانو ته ویلي دي چې په برلین کې دغه وژون کې برید او په ترکیه کې د روسیې د سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د ده خبرې سل په سلو کې رښتیا وي. ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار کړی دی چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله تر هغه وخت پورې وځنډول شي چې تر څو وایي موږ د تفتیش یو ډیر پوخ سیستم نیو جوړ کړی. د روسیې مقامات نن په مسکو کې په خارجه وزارت کې په ترکیه کې د خپل وژل شوی سفیر د جنازې مراسم ادا کړل. د پولیسو یو صاحب منصب د دوشنبه په ورځ په انقره کې سفیر انری کارلوف وویشته. د کارلوف د تابوت خوا او شاته ګلان خودل شوی وو. د کورنۍ غړي ناسو او خلک د مخینه په احترام تیریدل. په دې کسانو کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتری مدویدوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف هم وو. په امریکا کې د ترکیه تابع مولا فتح الله ګولان د ترکیه د جمهور رئیس لګیدلې تورونه رد کړې دي چې ویلې دي هغه په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلوده. ګولان په یو پیغام کې د روسیې د سفیر انډی کارلوف وژنه غندلې ده او وایي د هغه په وژلو کې د هیڅ غرض نشته. ترکیه په فتح الله ګولان تور لګولې ده چې کوشش کوي ترکیه به ثباته کی او وایي د ګولان تحریک په ترکیه کې په ناکام کودتا کې هم لاس درلوده. د کرملین مانی ویلې دي داسې توقع نه لري چې سکل دي روسی او امریکایي ډیپلوماټان یو بل ته د کریسمس مبارکي ورکي، بلکې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بالکل قطع شوې دي. د روسیې د جمهوری ریاست نطاق دیمیتری پیسکوف د میر تلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د متحده ایالاتو سره په هر سطحه اړیکې قطع شوې دي او د یو بل سره هیڅ راز خبرې نه کوي، خو د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق بیا دا خبر رد کړی دی او ویلې دي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات شته مګر خبرې جریان لري. د بشري خدماتو ټولنې چې په شمالي کوریا کې د خطرناک توبرکلوز علاج کوي ویلي دي چې د کوریاګانو ترمنځ د شخړې او د کیم جونګ اون په حکومت باندې د لګیدلو بندیزونو لکابله د ټولنې فعالیت بند شوی دی او د جاپان د ایټ وی گاوا خار په شمالي ناحیه کې نن سهار د سخت اور لګیدلو عمل قریب 130 ودانې وسوځیدې او مسولانو سمدستي د سیمې خلک د خطر له ساحې نه وایستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی سنبري لخوا د احمد اسچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني، خو د دغه سرنوالۍ د اقدام غیر قانوني بلي. په دې اکله خبریال اکرام شینواری یو رپورټر لیږلی.